سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز ستراتیژیک اهمیت د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافرونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي. په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دواړو خیزي همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړي دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل له سفره وروسته ویلي چې پرون یې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون له لارې د خپل سفر او له طالب چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل. صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې صدر اعظم ته د خپل وروستي سفر پایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو وضعیت تشریح کړ. صادق خان په خپل راپور کې په دواړو خیزو اړیکو کې د ستونزو او فرصتونو یادونه کړې او د شرایطو د ښه کولو او اړیکو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د راپور هرکلی کړی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلی صدر اعظم له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې د ثبات ساتنې او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. صادق خان د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته لاړ چې په شپه یې د پاکستان جنګي الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې 150 تنه ووژل شول. د دې پېښې له کبله چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي پکې ووژل شول، د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د میسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانون ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوی کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوی د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د میسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. سم د میسو تر ټولو ستر کان د لوګر میسي عینک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی خو عملي چارې نه دي پیل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري دا خبره پرون د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی، خو ویې ویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی دی یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بېرته استول کېدای شي او باید دا کار وشي. د زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس امداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د نوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو له مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وې کړې، خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼۍ کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 250 بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل د دې روغتون د جوړولو کار د $5 میلیون په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عامې روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 25 بزمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سمبال وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای او واوري ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب داده چې په هرات کې پر هریرود سیند د پاشدان بند کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته ایران د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوبو د چارو له یو متخصص سره په دې اړه په یو راپور کې غږېدلی وو چې د ایران اندېښنې څومره پر ځای دي.
یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونشي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسي. خو
راپورونه وایي چې طالبانو په هرات کې یوه ډله صرافان نیولي چې د راپورونو په اساس د کار جوازونه یې نه درلودل. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه ډرا اعلان شوه. حشمت الله شهیدی په دې اړه غږېدلی.
بالکل، په دې ټیسټ لوبه کې لوبډلې ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو که تاسو وګورئ اوله ورځ کې مونږ لوبډلې
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ایران په هرات کې پر هریرود سیند د پاشدان بند کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مهال کار پیل شوی و، خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هریرود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څیرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویاند د افغانستان له لوري د هریرود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغېزې به نه یوازې د څو میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي، بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 میلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پاشدان بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په 2 کلونو کې بشپړ شي، خو د نامنې په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلي موده کې بشپړ نشي. د پخواني حکومت چارواکو د بند کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللي وو. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد اوبو د مدیریت د ادارې د بیاند عیسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هریرود سیند په سرحدي ځکه د پاشتان بند جوړیدا او د اوبو ذخیره کول د هریرود د سرحدي سیند د اوبو طبیعي بهیر کموي او په لاندې سیمو کې ټولنیز او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیره بیا د مشهد ښار ته د چاک اوبو په رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت تیره میاشت اعلان وکړ چې پر پاشتان بندې کار له سره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماتیکو لارو د هریرود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، تر څو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمني کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چرته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د دواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیند سندي زوځې هغه لاسلیک شوي تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي، دوه ټکي دي. یو خو دا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمولو لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونشي چې هغې کې هغې د کبله ایران ته نقصان ورسی، خو که دلته په افغانستان کې مونږ ګورو دغه منطقې چې پاجدان بند موقعیت لري هغه اکثر د وچکالۍ سره متاثره دي او ډېر زیات زیان لیدلی دی قرانو او دي خلکو کې اقلیمي تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډېر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پاشتان بند د هرات ښار په 25 کیلومتره کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې 45 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 14,000 هکتار ځمکه خړوبولی شي. همداراز دا بند 2 میگاواټ برېښنا هم تولیدولی شي. پاشتان په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کېږي. د افغانستان د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکي، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پاشتان، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اروزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان په شان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وربشو هرات ته حالت د صرافانو ټولنه تاییدوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د واټونو د سر یو شمېر غصرافان نیولي چې د دوی په خبره د کار جوازونه نه درلودل. د دې ټولنې د مدیر پلاوي یو غړي محمد حسن تیموري ازادي راډیو ته کڅام د نیول شو کسانو کار شمېر ونه خود، خو زیاته کړې چې دا صرافان په تیرو 2 ورځو کې نیول شوي. اخوا د هرات ولایت د خراسان صرافۍ مارکیټ یو شمېر صرافانو تایید کړي چې یو شمېر د واټونو د سر صرافان د جواز د کارتونو د نه لرلو له امله نیول شوي. جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو.
د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي په تیرو 2 ورځو کې د واټونو د سر یو شمېر صرافان چې د کار جوازونه یې نه درلودل د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د دې ټولنې د مدیره هیئت یو غړي محمد حسن تیموري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا دقیقه څرګنده نه ده چې څومره کسان نیول شوي، خو زیاته کړې ده چې جواز لرونکي صرافان په نیول شویو کسانو کې شامل نه دي. نوموړي وویل
در قضیه گرفتاری هایی که دیروز و امروز انجام شده بوده هیچ قضیه صراف نبوده، گرفت صرف دست فروش های دستگیر می شدن.
امنیتی ځواکونه پرون هم د هرات د اسعارو مارکیټ تراغلل او نن هم راغلل. یوازې هغه واړه صرافان ونیول چې پر واټونو د صرافۍ کارت یې نه درلود او په غیر قانوني ډول یې فعالیت کاوه. په دې منځ کې جواز لرونکي هیڅ صراف نه دی نیول شوی.
په ورته وخت کې د هرات د خراسان صرافۍ مارکیټ 2 صرافانو چې د موجود حساسیت له ملي نه غوښتل نمونه په راپور کې یاد شي. د غږونو د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
امروز ریاست استخبارات امارات اسلامی و مارکیټ اسعار
نن د اسلامی امارات استخبارات د خراسان د اسعار مارکیټ ترغلی و او یو شمېر صرافان او د واټونو د سر صرافان ځکه ځان سره بوتلل چې د فعالیت جواز نه درلود. ډیری صرافان د جواز اخیستلو لپاره د ټاکل شوی پیسې د ورکولو توان نه لري او اوس یې برخلیک څرګند نه دی.
اقتصادي مجبورن کې به این کار ادامه بدن که تا فعلا سرنوشت از اونها مشخص نیه که آیا ضمانت پولی یا ضمانت شخص یا جواز اینا رو آزاد میکنن یا نمیکنن. به خاطر عدم گرفتن جواز امروز
نن هم د طالبانو استخباراتو یو کم شمیر صرافان او ډیر شمیر د واټونو د سر صرافان نیولې دي. لزینو ضمانت اخلي چې فعالیت و نه کړي او لزینو ضمانت غواړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
پیسې کې از طرف حکومت امارات
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د واټونو د سر هر صراف د صرافۍ کار ترتیا لري. دوی وایي هر جواز لرونکی صراف کولی شي چې د واټونو د سر 3 صرافانو ته د کار اجازه ورکړي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې د قانوني جواز د ترلاسه کولو لپاره د 1 میلیون ډالرو پانګې ته اړتیا ده چې له دې ډلې څخه باید 680,000 افغانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته تضمین کېښودل شي. د هرات ولایت د صرافانو ټولنه وایي چې دا مهال شاوخوا 300 قانوني جواز لرونکي صرافان په خراسان او رازی مارکیټونو کې په رسمي توګه فعالیت کوي. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په هرات کې د صرافیو د نظارت عامر حسیب الله انصاری د دوشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې بانک د مقررات لمخې ټول واړه صرافان باید د صرافۍ او مالی خدماتو له شرکتونو څخه د صرافۍ جواز واخلي او په افغانستان بانک کې ثبت کړي او بیا خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په هرات ولایت کې د وړو صرافانو د نیولو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې مخکې د هرات ولایت لسګونو صرافانو هغه مهال په اعتراض لاس پورې کړ چې طالبانو د دوی د صرافۍ دوکانونه د درې ورځو لپاره د جواز د نشتوالي له امله وتړل. دوی د طالبانو د حکومت لخوا د جواز اخیستو لپاره د ټاکل شوو لګښتونو ورکړه له خپلې وسې پورته بولي. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړوالی بللی و.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روسیا او اوکراین ترمنځ د جګړې سلګونه بندیان یا اسیران تبادله شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې د دې تبادلې خبر ورکړ او د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه اعلامیه خپره کړه. دا تبادله د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب شوې ده. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
روسیه او اوکراین د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب یو وار بیا جنگي اسیران تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې په یو پیغام کې د دې تبادله پخلی وکړ او اعلان یې وکړ چې د دې اقدام په نتیجه کې 109 اوکراینی بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. زیلنسکی وویل دا بندیان د آزوفستال، د چرنوبل د اتمی تاسیساتو، ماریوپول، د زیمنی ټاپو او د مختلفو جبهو مدافعان دي. هغه زیاته کړه چې خوشی شوي بندیان افسران او سرتیری دي. د اوکراین ولسمشر وویل چې دوه ملکیان هم چې په ماریوپول کې اسیر شوي وو په خوشی شویو کسانو کې شامل دي. زیلنسکی د خوشی شویو بندیانو عکسونه هم خپاره کړي چې په یو موټر کې یو ځای خوشاله ناست دي. هغه ژمنه وکړه چې کیف په د روسیې په بند کې د ټولو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې جاري وساتي. د بلې خوا د روسیې دفاع وزارت هم د بندیانو د تبادلې اعلان وکړ او ویل چې د دواړو لورو 155 بندیان خوشي شوي دي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د دواړو خواوو له لوري د خوشي شویو بندیانو په شمیر کې توپیر شته. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د دسمبر په 10مه د خبرو اترو په نتیجه کې 155 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو څخه بیرته راوګرځول شول. په مقابل کې 155 اوکراینی بندیان سپارل شوي دي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې 155 روسی پوځیان بیلاروس ته انتقال شوي، هلته د صحي او رواني مرستو ترڅنګ له خپلو خپلوانو سره د اړیکو فرصت ورکړل شوی دی. پر اوکراین د روسیې د پراخ برید له پیل راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ 9-5 ځله بندیان تبادله شوي دي. دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبه په ورځ په مختلفو جبهو کې جګړې روانې وي. د اوکراین د اردو قمندانۍ وویل چې نیمایي جګړې د پوکروفسک، کورخیف او ورموفسکی په شاوخوا سیمو کې شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه ډرا شوه یا مساوي اعلان شوله. زیمبابوې په خپل اوله پاڼۍ کې 506 اتیا منډې کړې وې. په ځواب کې افغان لوبغاړو 699 منډې جوړې کړې چې پکې د حشمت الله شهیدی 266 او رحمت شاه 234 منډې دی یادولو دي. زیمبابوې دوم پاڼه هم روانه کړې و خو لوبه د ورځې تر پایه پورې ډرا یا مساوي شو. جزئیات به په دغه ریپورت کې له بختیار سایل وورو.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. دغه سیالي چې د دسمبر په 16 نیټه د زیمبابوې په بلویو ښار کې پیل شوې وه، زیمبابوې د پچ تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه او په لومړۍ پاړۍ کې 1500 اتیا منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شان ویلیمز 145، براین بینټ 110 او لوبډل مشر ګریګ ایروین 104 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې علامه محمد غزنفر 3، ظاهر خان پکتین، ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د توپوهونکو پیل که څه هم ښه نه و، صدیق قتل او عبدالملک زر زر خپلې وکټې له لاسه ورکړې، خو د رحمت شاه او حشمت الله شهیدی اوږدې ملګرتیا وکړې شول چې افغانستان په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 699 منډې وکړي او له زیمبابوې څخه د 114 منډو لیډ واخلي. په دې پاڼۍ کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 234 منډې وکړي. دا د دواړو توپوهونکو د ټیسټ کرکټ اوږدې پاڼۍ دي، خو د افغان توپوهونکو په توګه په ټیسټ کرکټ کې د حشمت الله شهیدی پاڼۍ تر ټولو اوږده پاڼۍ ده. دغه راز افسر زاجی هم په دې پاڼۍ کې 114 منډې وکړي چې دا یې په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه وه. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې بیا براین بینټ 15 افغان لوبغاړي وسوځول. دا چې د لوبې وروستۍ ورځ وه او زیمبابوې ته یوازې د 2 اورونو د لوبولو موقع ورغله. زیمبابوې په 40 اورونو کې 122 منډې وکړې، 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو د لوبې د وخت د پای ته رسیدو له امله دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دویمې پاړۍ کې د افغانستان لپاره ظاهر خان 2 او علامه محمد غزنفر 1 وکټ ترلاسه کړه. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وګټله. د دې لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي،
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا دغه نه بعد موږ لوبډلې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارتنرشپ چې کوم شو له دما په نظر چې ډیر خو په ټیسټ فارمټ کې یو لوبل ته ښکاری هم دغه پرفارمنس مونږ ورک. پرون مازیګر باران شو کنه، مونږ وختل چې دوی ته رنزونه جوړ کو او دوی ته بیا بیټینګ ورک.
په پلان کې د شدواړه لوبډلې یو بل ټیسټ سیالي د راتلونکي زیګدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام لري.
ازادي رادیو ته غواګست. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي ځایونه او لرغونی عابدې د ویجاړېدو لوګو اکثر مخامخ دي. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې د لرغوني تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي د لرغونو تاریخي آثارو او عابدو د بیا رغولو په برخه کې هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو او لرغونو عابدو ویجاړ حالت ته په اشاره سره وایي چې ډیری هغه د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې په بلخ کې روزه هم له دغه وضعیت مستثنا نه ده او ورځ تر بلې حالت مخ پر خرابېدو دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی حارث وایي چې ښایي سږ ژمی د واورې او بارانونو د ورېدو له کبله ډیری برخې ونړېږي.
د روزې مبارک کې ډیری کاشانې غورځېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري. په تیرو 3 کلونو کې هیڅ پام نه دی ورته سوی. که وضعیت همداسې دوام وکړي او د رغونې لپاره اقدامات ونیسي، په ژمي کې به یې ویجاړې نورې هم زیاتې سي.
د بلخ د نوبهار معبد یا تشکده، د نو گنبد مسجد، د بلخ بالایسار، د رابع بلخی قبر، د خواجه کاشا ولی زیارت او د جهنما قصر په بلخ ولایت کې له مشهورو تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت 2 اوسیدونکو عزیز او صالح له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له یادو تاریخي ځایونو سربیره ځینې نور لرغوني آثار او ځایونه هم په بلخ ولایت کې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخش
د اسلامی امارت د حاکمیت په سبند 3 کلن موده کې د تاریخي آبیدو د مرمت په برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. تاریخي آثار په ځنګړی توګه روزه مبارکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د بلخ ولایت د یو اوسیدونکو په توګه می غوښتنه ده چې باید دې برخه ته ډیر پام وسی.
مکانای تاریخی در ولایت بلخ باستان بگذشته هست.
در بلخ په باستانی ولایت که تاریخی زایونه او آبدی در هر کال پا تیریدو در منزدلو لگو اکثر مخکی که پا دی برخه که پامونسی نو تاریخی زایونه او آبدی به للاس ورکلو.
د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکي په داسې حال کې تاریخي آثار او ځایونو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا تېره اونۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر آژانس ویلي و چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د هنر او فرهنګ برخې مشر ذبیح الله ریایی بیا په دغه ولایت کې د لرغونو تاریخي آثارو او عابدو د ناسم وضعیت خبره نه مني او په دې برخه کې د هڅو خبره کوي.
روضه مبارکه زموږ د هیواد له مشهورو او معروفو تاریخي ځایونو څخه یوه هغه ده. د دغه ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې د جمهوریت پر مهال د یو شرکت له لوري مخته وړل کېدی چې بیا یې نیمګړې پرېښودې. موږ دغه مسأله د رسمي مکتوبونو له لارې د اطلاعاتو کلتور وزارت سره شریکه کړې چې د دغه مهم او تاریخي ځای د بیا رغولو او جوړولو چارې پر مختیایي پلان کې شاملې کړي.
د تاریخي ځایونو او لرغونو عابدو د ویجاړېدو او له منځه تلو مسله یوازې په بلخ ولایت پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو او په ځانګړې توګه د بامیان او غور په ولایتونو کې هم ورته اندېښنې مطرح کېږي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزي د جامع مینار د ویجاړېدو په اړه ویلي وو او د ملګرو ملتونو له ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د تاریخ ځینې پوهان د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې پر مهال د بامیانو د بودا مجسمو ویجاړېدو ته په پام وایي چې طالبان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې پاملرنه نه کوي او آن له اسلام څخه وړاندې د ځینو لرغونو آثارو پر له منځه وړلو یې تورنوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د خوست ښار په جنوب کې نن د غلې د نوې منډۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ چارواکي وایي د ښاروالۍ د ښاري پلان او نقشې له مخې د غلې په نوې منډۍ کې د دې برخې د کاروباریانو په پانګونه 600 دوکانونه جوړیږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات راکوي.
د خوست ښار د غلې منډۍ چې له پخوا نه د ښار په منځ کې ده او اوس مهال ورسره د ښاریانو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې، د ښار جنوب لوري کې د دوه تخته بیکو د تاریخي کلاګانو لوند لیږدول کیږي او هلته د نوې منډۍ د جوړولو کار عملا پیل شو. په نوي ځای کې د غلې د 600 دوکانونو سربیره د دې صنف د کاروباریانو او پیرودونکو لپاره د لوی یا وړو موټرو د تمځای په ګډون ځینې اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. خوس خاروال بسم الله بلال په اړه ګډونوالو ته وویل:
نو کله چې غلې صنف انتقال شو نو آینده کې مونږ بیا بل چاته په بازار کې اجازه نه ورکوو چې په بازار کې غله خرڅ کړي. ټول به یو ځای وي. همدې تر څنګ جمعت بولري، تشنبونه بولري، پارکینګ لري، خیسته سړکونه لري. انشاءالله دې کې دوی تم سہولت ده چې ټول یو ځای شي، سہولت ورته برابر شي. بازار ته پر هم فایده ده چې بازار کې به ډېر سہولت ترمنځ شي.
د خوست ښار د غلې کاروباریان نوی ځای خبولي خوشر دا وړاندې کوي چې د دې منډۍ له فعالېدو وروسته باید د ښار په نورو ځایونو کې د غلې پیر او پلور ته اجازه ورنه کړل شي. د غلې یو دوکاندار لاهور صبري مشال راډیو ته وویل:
دولت یې چې ګاڼه ګوڼه مو جوړه دو څو سوي ازاد پراخې منطقې ته وځي چې دې منطقې ته روز ټول د کندورون په وځي وي او چې په اخلاص سره د کندورون روزي د بازار په موږ ته جوړیږي دا به انشاءالله روغېږي.
په خوست ښار کې د اصناف د اتحادیه غړي وایي د دې لپاره چې د ښار د پرمختیا فکر او اړتیا عملي بڼه خپله کړي نو پکار دي چې په دې ځای کې د نقشې مطابق ټولې اسانتیاوې جوړې شي. د خوست ښار د اصناف د اتحادیه استازی ګلزالی جرنزوی وایي:
هغه سنجاوې چې تجار ورته ضرورت لري لکه تشناب او مسجد، همداسې پارکین او ګودمونه چې موږ سره په دغه نقشه کې خرولۍ او ټولو مسؤولو کسانو وعده وکړي، هغه باید په عملي ډول جوړ شي او تجارت نه برخمن شي.
د خوست ښار د غلې د نوې منډۍ د کار په پیل غونډه کې ځینو میلمنو هم برخه درلوده چې هغوی هم په خپلو خبرو کې د هېواد د آبادۍ لپاره